د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا ادجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له لاسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا چهارشنبې 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. په جلال آباد کې د اتو ښاري ښوونځیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي دا لس اووریزې سیالۍ چې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي درې ورځې دوام کوي او د دولتي ښوونځیو اته لوبډلې ګډون پکې کوي. دا تورنمنټ د سراج العمارت بڼ په لوبغالي کې پیل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملن یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي. کمسومولسکایا پراودا دا راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، خو څو شېبې وروسته یې لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې د نږدې 1500 سرتیرو مړینه رسما تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 10,000 ترمنځ روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لومړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ له ملګرو او کورنیو سره د چکر لپاره یوه خوا او بله خوازي. خو سږ کال د طالبانو د حاکمیت په سیوري کې د دې ورځې نمانځل یو څه پیکه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز نمانځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي، خو دا یې هم وویل که څوک نمانځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورې چې سږ کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوي کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده، تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري. یعنی داسې چې د کال په پای کې یوه لاسته راوړنه، یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب، د نوي کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې. خمر صاحب، خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي هم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. مونږ که څه هم په پکتیا کې څه نه څه نمانځل کېږي، خو په هغه کچه نه لکه په نورو ولایتونو کې، په ځانګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسېدو سره د پکتیا موسم ډېر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، تر څو چې د موسم برابرېږي، د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هو د نوې کال د غلمنۍ شپې یا شپې ورځې تیریږي، نو په همدغه لحاظ مونږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د دینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوې سا واخلو، یو نوې روحیه ځان ته ورکړو، یو نوې انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړۍ دوه ورځې مونږ په کندوز کې د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه، که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې دا ځایي اوسېدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه د هغوی